د ویش دقیقې بس تر تلرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په دا سال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې لسګونو زره افغانو کډوالو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي دي په دا سال کې چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې او بشري ناورین روان دی، د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول به د هغوی فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کیرن ډیکر ویلي مرسته کوونکي او د خوړو نړیوال پروګرام پرون دوشنبه په دوحه کې ګټور بحثي ورسره درلوده. مېرمن ډیکر نن په خپل اکسپانه یا په ټویټر په دې اړه لیکنه کړې ده، خو د نورو خبرو جزئیات یې نه دي ورکړي. هغه زیاته کړې ده افغانستان خلک له څو ناورینونو څخه د ژوندي پاتې کېدو لپاره هر ډالر څه چې لګول کېږي اړتیا لري. په داسې حال کې چې اسرایلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسیدلي، د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرایلو پر متحدانو فشار راوړی دی چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. د ملکیان نن په داسې حال کې په الشفا روغتون کې ګیري پاتې دي چې د ژوند د اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عیني شاهدان وایي چې د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو هوایي حملو وروسته اسرایلي ټانکونه دغې کلابند روغتون ته ورسېدلي دي. او اوکراینی چارواکي وایي د پارلمان غړی الکساندرا دوبنیسکي ته رسمن خبر ورکړل شوی دی چې په خیانت مشکوک دی او د کیف د یوې محکمې د حکم له مخې امر ورته شوی دی چې دوه میاشتې به په توقیف کې پات کېږي. غلی الکساندر په دې تورن دی چې روسیې ته جاسوسي کوله.
پنځویشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاست ویم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجیدونکو لکونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي که څنګه. پتیر بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې لکونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره، د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کوي ښاغلی صدیق منصور انصاری او همدارنګه ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم را سره دي. په دغه بحث کې دواړو ته ښه راغلاست وایم، ډیر زیات ښه راغلی. اول به له ښاغلي منصور څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کېدای شي که څنګه په دغسې شرایطو کې؟
ښاغلی مومند، ټولو همکارانو، معزز اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. پاکستان دشته موقت یا سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او ایستلو نازوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کیږي چې په افغانستان کې دننه پراخې اقتصادي او ټولنیزې او سیاسي ستونزې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړی او هیڅ ډول سیاسي، اقتصادي او نورې پراخې اړیکې ورسره نه لري چې په کور دننه بې ځایه شوي او شته افغانان هم له پراخو ستونزو سره مخ دي. موږ او تاسې د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 90 میلیونو انسانان د فقر او تنګلاسي سره مخ دي. په داسې حال کې د څه باندې 1 میلیون مهاجرو افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل شته. حکومت هم پراخې ستونزې دیږوي مهاجرینو ته، هم چې نوې خپل کور او کلی ته راستنېږي، کلی او کورونه اکثر وران وي، اقتصادي ستونزو سره مخ وي، او هلته یې پانګې ترې ترورل کېږي. څه د پولیسو او پوځ لخوا حتی تر دې اورېدل شوي دي د پاکستان د سیاستوالو، پخوانیو سناتورانو او یا د بشر حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر ښاغلي افراسیاب خټک په اوله ویل شو چې پاکستانی پوځیانو حتی د افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي، د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي، ځمکې او جایدادونه، کاروبار او دوکانونه یې. نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د دغومره ډېرو مهاجرینو راتګ، د هغوی اقتصادي وضعیت، د هغوی د اسکان مسله، د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسایل به مختصر کوکو کوو چې د شته حکومت له توانه ډیر پورته وي. او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته بحث وکړو، مبحث لرو. اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونی سرپرست ښاغلی یونس مومند هم په لاین کې دی. مومند صاحب، که زما غواړئ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم. په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبان حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد، واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي، که څنګه؟ مهرباني صاحب.
بهتره معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري، په تازه حالاتو کې خودکفایي ته یا پر خپل ځان بسیا کولو ته رسیدلی او یا کوشش کوي چې دا کاذب اقتصاد څخه راوتلی دی. یو رښتینی اقتصاد چې ټول شان په خپله پر دغه اقتصاد باندې زه فکر کوم دغه حالات چې اوس چې دغه نه مهاجرین چې راغلل افغانستان ته یا بېرته راستانه سول افغانستان ته، د دې لپاره ډېر ښه خدمات شوي دي. تقریبا چې تېر هفته کې موږ د اوتاق چارات مشران تقریبا هم تورخم ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړي وو، هلته مو لیدل. هلته دا کارونه کچېري واقعیت ته خبرې بسړې وي، کدا یو داسې چاته لیدلی چې هغه پلان جوړولی. زه فکر کوم چې دا کارونه به تر پلانو او درشنجل ته یو نفر په نامه د مظلوم صاحب چلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولیدي تقریبا یو بسته کیم د مازګر د ازان به د مخسن در ازان پر جوړ کړي وو. هلته د روز روکو سفاره ځای جوړ کړي وو، شانې جوړ کړي وو، دا ټول شانې ورته ما ده کړي وو. یعنی دلته دا ستیچ دا کار ته فکر کوم په اخلاص ته خلک ولر دي او کار پر مخ دي. یعنی زه فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغنه سوي دي از قابل د تقدیر بولم، او کار زه فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي، او دا انده د لپاره وګورو چې جامیل بلملي او نور څه همکاري او څه کومک کولای شي.
له مومند یو پښتنه بل مطرح کیږي، پاکستان خو سمه ده چې انتقادونه ورته متوجه دي چې په یو دمه دغه دومره د ولس لکو کډوالو در ایستلو موضوع را مخ کړله، دوی ته پیشنهاد داو چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخ ته یوسي، خو مګر دوی یو دم دوی کډوال را باسي او په دومره لوی شمیر باندې واقعا فکر کوي چې اسانه به وي مدیریت، لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکی یا باید یو دم کار وسی.
فکر کوم یو څه دوه شان دي، مدیریت هم دی تقواو پر ګرنچ کې ستول یو شی چې د افغانانو پر جامعه جهانی حق دی، هغه د سې چې څنګه وکول چې خلک د خیمو سره وباسي، خلکو ته زراعتي شارې د درو میاشت چلور میاشت کې باید برابر کړي، خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. په تور د مثال موږ مثلا د کوکنارو کښت په افغانستان کې منه دي، موږ پنبې ته مخه کړې ده، څنګه وکول چې موږ د پنبې د تار فابریکې جوړې کړو، د پروسس فابریکې جوړې کړو، د دې لپاره جوړې کړو چې خلک په کار ولوږي. هکزا نور شان هم دغه سي دي. جامعه جهانی په دې یو لرسه د د اروپای ته دي څه تقریبا تیر هفته دوبو او د شتانو په باره کې خپل کونه وکړه، د هغو څخه مننه کوم. ولی کوشش باید پر دې وسي چې څنګه وکولی شو چې خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو، یو ښه د رفاه زندگی ورته جوړ شي. دا د جامعه جهانی وظیفه ده. فکر کوم د افغانستان اوسنی حکومت په ډېر ښه سره د خپل مهاجرین مهاجر خصوصا د افغانستان خلکو چې په دې کې ټولو خلکو خصوصي سکتور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپلو وطنوالو خدمت یې وکړي.
صحیح مومند صاحب، مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې. به وروسته بیا پوښتنه وکړم، خو اوس به انصاري صاحب واورم. انصاري صاحب، دغه اوس چې ما چک وکړې د کابل هوا دغه شیبه دیار لس درجه ده سانتیګراد، مګر د شپې خو به تابان چې کتکیږي، د شپې بل برستن یو کمپلو پراته اوسیدل سخت وي. په دغه حالاتو کې ماشومان، ناروغان په کمپونو کې اوسیدل دوی ته لازم خدمات رسیدای شي. دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دی، هغه راتلونکي څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي. د اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه؟
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو، لکه څنګه چې ښاغلی مومند اشاره وکړه، تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسؤلین، بلکې ګڼ شمېر مرستندویه ټولنې، د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونې، د صنعت او نورې خونې، او صنعتکاران، تجاران او عام افغانان په عالي وجد او ذوق سره په وطنۍ مینه او بشر دوستانه او افغان دوستۍ په مینه او د افغاني ورورګلوۍ په اساس پراخې مرستې لري، که هغه د خیمو ایجاد او احداث دی او لګول دي در مهاجرینو دپاره، که دوی دپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام دی. ګڼ شمېر ځوانان او فعالین په دغې سیمو کې ورته پراته دي او خدمات ترسره کوي. د سړک مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، د کمبلو لستون یعنی کمښت سره مخ دي، ستونزې لري، خصوصا هغه افغانان چې نوي راواوړي، چې وسایل یې اکثر په موټرو کې وي، تر څو هغه ورته رارسیږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي، له ستونزو سره مخ وي. خو دا اساسي مسله نه ده. اساسي موضوع د دغو راستنو شوو مهاجرینو مجدد اسکان او د هغوی ځای او مشواله دی، د هغوی د کار او زیار مسله ده، د هغوی د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو مسله، لکه روغتیا، لکه ښوونه او روزنه، د هغوی د کوچنیانو او ځوانانو د لولو زده کړو مسائل، خصوصا د نجونو لوړې زده کړې، چې ډېری افغانان په دوی کې داسې وو چې دلته د خپلو لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوي وو. نو دغه ستونزې به موجودې وي. په دې لړ کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد، د افغان خویندو میندو اتحاد، له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي، تر څو وکړای شو دلته د عاجلو او بیرنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي، چې هغه کې دایمي بازارونه، د جمعه بازارونو یو سلسله. ښاغلی مومند هم په دې جریان کې موږ سره بحثونه درلوده، تر څنګ د علمی پرمختګونو په برخه کې، د سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي. په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه څلور دیواله چې ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه ده، دوی سره نږدې کړو. په دې لړ کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو، د حکومتي اړوندې ادارو، د ریاست الوزرا له مرستیالیو سره، د اړوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت، د سوداګرۍ وزارت، د صنعت وزارت او دغسې د اطلاعات فرهنګ او نورو وزارتونو سره، تر څو په ګډه د یو فکري او فرهنګي انقلاب له لارې د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ، یا د صنعتي او تولیدي انقلاب، د علمي انقلاب، دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب له لارې په کور دننه هم شته افغانانو، هم راګرځېدونکو افغانانو ته د کار، زیار او د صنعتي خدماتو او پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شو. په دې لړ کې یوه لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین، که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه، په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې، د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې، د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو زموږ د سوداګر او حکومت په مرسته او پنګو افغانستان پر اتمونکي کې د فراخ اقتصادي صنعتي تولیدي علمي او فرهنګي او روغتیايي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاون شي او د خنړې او تبختار انقلابو په ځای به موږ د ترقياتي انقلابونو شاهدان وو سیم.
بله مننه کوم. بله مننه کوم د خغلی صدیق مومند فکر کوم اړیکل سستون زلري په واتس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو. زه به د هغو لیدونکو او اوریدونکو پیغامونه هم تاسو ته وایم چې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کمنټونه پریښي دي. البته دغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، له هغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلي چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولی شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسولی شي خو نورم رسو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري د شپه ورځ لګیا دي په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چارې په خورا چټکۍ روان دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه سمرسته نه ده شوی. محمد یونس بختیار لیکلی کولای شي چې مرستې وکړي. فرمان احمد زی بیا ویلی چې مرستې نشي کولای. او شمس مسعود هم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولای شي چې مرستې وکړي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغې مسله باندې خبرې کوو. ښاغلی منصور فکر کوم د مومند صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري نو تاسو ته به بیا هم زحمت درکړو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینس کې چې تقریبا 1.5 میلیون یا 1 لس لکه دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، دا څومره د مثبت اړخه کولی شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر د افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغسې یو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې.
بله دا ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه مخکې. ما هم پرې بحث درلود چې دغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستنیږي، خصوصا هغه چې هلته ډېر وخت تیر کړی وي، دوی اکثره په د ایران او پاکستان په فابریکو د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافي او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ سوداګرۍ د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې، د روغتیا په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافي تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري، دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکري قوه ده او فکری قوه بیرته راګرځي، د دې تر څنګ د افغانستان د ودانې لپاره هغه غښتلي مټ او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادېدای شي. تر څنګ یې که هر افغان کورنۍ چې بیرته راګرځي له ځان سره لږ تر لږه 1000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نقدې پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې لدی میلیاردونه افغانی یا ډالر جوړېدای شي. د افغانستان کې بیرته لګېږي، دلته که کاروبار کوي د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقۍ لګېږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا ورته کې خوږوي، دغسې د دغو افغانانو خوګلنی، د دوی قوت، د دوی ظرفیتونه، د دوی شخصیتونه، د دوی مینا او لیوالتیا چې خپل هیواد سره لري که سالم مدیریت کی فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي، دوی زمينه ورکړل شي او فرصت او امکانات ورته مساعد شي. موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتي بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودي ترقیاتي بهیر د مختلف سکتورونه ورسره تقویه کېده او پرمختګ کولی شي.
ښاغلی انصاري، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پیښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، د ګڼ کورونه ړنګ شوه، وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل، اوس دغه د مهاجرینو بحران هم دی. په دې سربېره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ دی، که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیښو ته په کتو باندې چې هرات تر ټولو وروستۍ مسله ده چې خلک ډیر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینی سمې نه دي برابر شوي، یعنی هغه ابتدایي مسایل کورونا نور مسایل خو پرېږده. ځینې راپورونه کې موږ درلودل چې هلته د پکتیکا له زلزلو د ډیر وخت په تېرېدو له هملته د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوئ چې واقعا هم که یې مقایسه کړو، یعنی برلاسي به وي که څنګه، او څه ضرورت دی په دغسې وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او په رښتیا، او که په رښتیا هم دغسې ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیره سروې یا راپور څرګندوي چې 9 میلیون افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړیو خبرو کې چې د دې مهاجرینو ورعلاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ورنه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسو له ادرسه، ستاسو له ټریبیونه په نړۍ کې میشتو ټولو افغانانو، پر ټولو افغانانو غږ کوو. دلته په خصوصي سکتور، په حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغه حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي، او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو. د دوی د پرمختګونو لپاره هغه میلیونونه مرستې چې زموږ با شهامت افغانان او په بهر کې زحمتونه ایستل، د خپل خولو للاری، د خپلو تویول للاری هلته امکانات ترلاسه کول، او دی په پاکستان او ایران کې خپل میشتو خپلوانو او دوستانو سره مرستې کولې، دغه چې افغانستان کې مرستې کوي. دغه مرستو ته نه یوازې دا چې دوام ورکړي، بلکې لږې پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي. موږ وړاندیز کوو که چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې بهر دي یا په کور دننه دي، له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه $1,000 یا 100,000 افغانۍ یو واري مرسته وکړي. موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم، سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو، د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د افغان کارپوهانو او د نړیوال اتحاد په مرسته، او د هغوی په تخنیکی او اقتصادي مشورو، او د حکومت په همکاري او هم د خصوصي سکتور او نړیوال ټولنې. نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه، کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کو. البته مثلا دغه د بازار طرح چې موږ لرو، او لسته حکومت او نړیوال ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو، دا په مختلفو مناطقو او سیمو کې د ولسوالیو په کچه، د ښاري ناحیو په کچه، له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمینه مساعدوي په مستقیم ډول، او په غیر مستقیم ډول چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلولې شي، او د هر کاروبار لپاره لکتر لگا $1,000 یا 100,000 افغانۍ، حتی تر 50,000 افغانۍ کاروبار شروع کولای شي. کوچنی کاروبارونه یا مینی بزنسز چې موږ ورته وایو، هغه حتی 100,000 افغانۍ هم زموږ افغانان پیلولی او شروع کولای شي. نو په دې اساس موږ خپلو په کور دننه افغانانو، بهر میشتو افغانانو او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي، دا سمه ده، مګر دا مقطعي دي، دا بیړنۍ مرستې دي. زموږ هیله دا ده چې خپلې مرستې په یو ځایي ډول د دوی دپاره د کاروبار د شرایطو د مساعدولو، د زحمت او د پرمختګ دپاره امکانات برابر کړی شي. موږ به په دې سره وکړای شو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، دغه راز په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکی مواد، لاسی صنایع او نور هغه مند خويند چې کولای شي تولیدات ولري په کور کې باید خپل تولید کړي. د جمعې په یوې جمعې تولیدات به بیا د جمعې په پای کې راولي په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یک شنبه بازار کې به یې پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې. نو دا د چې هم صنعت او تولید انکشاف ورسره کولای شي، هم د هواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچنی تشبثات چې په غیر رسمي ډول یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټاکس او مالیه او دغه ونه لري چې هر ځای کې بیا د ښاروالۍ مامورین او یا د مالیه مامورین ورپسې وي او هره دروازه او کور ټاکوي چې هله مالیه راوړه تا دومره منتو پلورلي یا تا دومره لاسي صنایع پلورلي. نو دغلته ده چې حکومت هم باید یو خودګذاري ولري، پراخ لاس ولري، سبسیدی ورکی، امکانات ورکی، هغه وزګار ځمکه چې د ځمکه د ایجاد او د آدم علی سلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی. موږ په حکومت غږ کړی ښاروالۍ او په نورو ادارو، خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي، ځوابدهي نه دي ډېر، او یا دا ده چې ځینې مسؤولین له اجراتو ډارېږي، ځینې کار نه کوي، ځینې ناروغان دي په میاشتو میاشتو کار ته ناظریږي. دغلته موږ چټکو غبرګونونو، چټکو فعالیتونو او چټکو همکارۍ ته اړتیا لرو، هم د حکومت، هم د نړیوالې ټولنې، هم د ولس او د خصوصي سکتور.
ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاري، د چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر کور موادان، چې په دغه 15 دقیقې بحث کې مو خپل نظریات را سره په بشپړه توګه باندې شریک کړل. اوریدونکو، د ازادي راډیو دغه ګردی میز پای ته رسیږي، خو تر هغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پورې له پاکستانه په تیرو څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي، یعنی د نومبر له اولې تر اوسه، څه باندې 3,00,000 افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو، هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي، او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیاو څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.
I'm not afraid.